سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې د رادیو شي د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شوه د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن کس چې په شپږ کاله بند محکوم شوی په نادېش درو وهل شو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عامه حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی طالبانو د تېر یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 15 درو وهه تورن کس په څلور میاشتو زندانونو هم زندان هم محکوم شوی تا سزاګانې داسې مهال عملي کې چې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په مازر کې پر مجرمینو ته تعزیري سزاګانو له عملي کېدو لاس واخلي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور راکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د ریلیف پاڼې د راپور له مخې خلیلي بنټ دغه غوښتنه پرون سه‌شنبه په یو بیان کې کړې ده نوموړي د کاناډا د هغه ټینګ دریز ستاینه کړې چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کول یې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو انجونو د حقونو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي خلیلي بنټ هم درنګ د کاناډا د حکومت د حقیقت هم ستاینه کړې چې له درې نورې ودونو استرالیا جرمني او هالند سره پرګړې یو مهم لمړی ګام اخیستی او ویل دي چې له افغانستان سره باید د هغو سرغړونو په خاطر حساب کتاب وشي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوینسیون له مخې دی یوه تا ترسره کړي ایران پولتا چیرما نیمروز ولایت کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو په ډزو کې دی افغان د وژل کېدو او د طالبانو او د ایران د سردي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي د هلواش پونون د بشري خونو ډلې چې د ایران سیستان بلوچستان اړوند پیښو په اړه خبرونه خپروي نن چهارشنبه پر ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر ولیکل چې د ایران پولیساتو ځواکونو وروسته لاغې په سفري نقطه کې د طالبانو له وی سردي پوسی سره په ډزو کې اخیل شول چې د ایران د هرمانډ ولسوالۍ اړوند ساسولی کلی کې ډیرا ایرانی پولیساتي ځواکونو پر یشمیر هغه ولڅونه ډزې وکړي چې پر پوله د تیلو د لیکت کاروبار مختوړی او لکتر لګي یو تن پکې ووبشل شو د غزې تړنګي په شمالي برخه کې نن چهارشنبه د اسرایلو په دوه هوایي بریدونو کې د لزګونو خطو ماشپن په ګډون لکتر لګا تاتیا کسان وشل شو رښتې چارواکو دی ورختون مشرویلی چې د ژوند ګواخون کوټه پیانو درملنه ځکه نشي کېدای چې د اسرایلی ځواکونو د اونې د پای په عملیات کې په لزګونو ډاکټرانو توقيف شوې دي اسرایل په روسيونو کې د غزې په شمال کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم په اړه خدمتونه عملیات پیل کړي دي اسرایل ویلي چې د عملیات د حماس چې د متحده ایالاتو اروپای اتحادیې لخوا وترګر سازمان په توګه پیژندل شوی د سغدریزي ډلې د وسلوالو په لمنځوړلو متمرکز دی ورسته خبرم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړان د ښنا څرګنده کړی چې د اسرایل پارلمان د دوشمې پرسته تصویب کړي او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی ادارې چې په غزې تړنګ او د اسرایل په ګډون په منځنی ختیځ کې د فلسطین لاسیمای کوي بندیز لګوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پرون سه‌شنبه نه وخت به خبري غونډه کې د دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اداره په اسرایل کې له ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرایلی چارواکي ورسره له ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې ویل چې واشنگتن دغه قانون پړه په خطر اندېخنی او همي ورسره مخالفت څرګند کړی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.radio.com کې اوریدل شي لا نړیوالو د افغان خزو غوښتنې
باید دوی فشار راوړي په وسنی نظام باندې څو دوی خپل موزینه حکته سي
پر تصویري خبرونه د بندیز هڅي
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي عکسونه جوړوي
او د ډیورن پر کارخه د طالب او پاکستاني پولیساتو جګړې
پاکستان نجدا مرمه راځي دلته لګي زمونږه ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نقصان رسي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره اوسئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکو ریچارډ بنټ له کانادا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت پرخه کېدو ټینګار ته د پام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکي قشر لمخې پر زیاتېدونکو ناوړه حالت سره مخامخ دي. ښاغلی بنټ چې تازه کانادا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په خپل اعلامیه کې ویلي چې عادل بلابل افغان کډوال سره ولیدل او دوی ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې سره د شویو ظلمونو کیسې وکړي. نو جزئیات راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په دې هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو قشر لمخ په زیاتېدونکو ناوړه حالت سره مخ دی. ریچارډ بنټ چې تازه یې تیره ورځ کاناډا ته خپل شپږ ورځنی سفر پای ته رسولی په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې خپور کړې له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خکې دوه ټینګار ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د غزانګړي راپور ورکوونکي چې طالبان افغانستان ته سفر څخه منع کړي ویلي چې کاناډا ته په شپږورځني سفر کې په ټورنټو او اوتاوا ښارونو کې د افغان فعالانو خبريالانو او د هیواد ته د نویو کډه شویو افغانانو په ګډون له یو شمېر افغانانو سره لیدنې کتنې کړي چې ډیرو یې د طالبانو لخوا د تبعیض او ظلم په اړه خپلې تجربې ورسره شریکې کړې دي. هغه ویلي چې د لګکۍ یو شمېر فعالو ښځو ورته ویلي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یوې همغږې ستراتیژۍ په نشتوالي کې چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت ته رسیدنه وکړي د دوی ټولنې له ناوړه چلندونو سره مخامخې دي. ښاغلی بنټ په دې بیان کې د کاناډا د هغه ټینګ درستاینه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو ادي کول یې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د ښه کېدو په تصدیق پورې تړلې دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې د نړیوالو مرسته او همکاري اړینه ده. د ښځو د حقوقو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
امروز نقض حقوق بشر به طور آشکارا
نن ورځ په افغانستان کې بشري حقوقونه په ښکاره ډول پر رڼا ورځ له منځه وړل کیږي او له بده مرغه نړیواله ټولنه یوازې ننداره کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې نړیواله ټولنه بلکې د بشري حقوقو بنسټونه سیمه ایز او ګاونډي هیوادونه باید په دې کې تر نورو ډیره ونډه واخلي او طالبان تر فشار لاندې راولي چې په دې هیواد کې چې افغان میرمنې برمته نیولې دي له دې برمته خلاص کړي
از ګروګان شان خلاص وکړن.
د کابل خاري او اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په دې راپور کې خبر شي د طالبانو په وړاندې د نړیوال ټولنې د عملی اقدامات غوښتنه کوي.
باید دوی فشار راوړي په اوسنی نظام باندې څو دوی خپل موزي نه کته سي او افغان او میرمنو ته د تحصیل او د تعلیم او د کار اجازه ورکړي. باید د خبرې چې دوی کوي دا باید عملی شي په عملی ډول باندې سرته ورسیږي ځکه چې درې کاله کېږي په دې موضوعاتو باندې بحث کېږي او په خوشحالۍ سره موږ کوم پرمختګ په دې باره کې نه دی لیدلی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګول شوي. د همدغه محدودیتونو له امله زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول میرمنې هڅه کوي له دې هیواد ووځي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل تازه بیان کې ویلي کاناډا له 2022 کال نه تر اوسه 50,000 افغان پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. هغه ویلي نړیواله ټولنه باید د زیانمنونکو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي او له کاناډایي غوښتي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له خطر سره مخ افغان کډوالو ته خوندي لارې برابرې کړي سو خپل هیلو ته ورسیږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک نندارې ته دینور پای کېږي. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر خبرلانو د رسنیو مسؤلین وایي ورځ بلې ته پرې محدودیتونه په زیاتېدو دي چې د دوی کاري لخند سره مخ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیروه یا ځوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیروه یا ځوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندیښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټد خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوي دي. د یادونې ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي، خو ځینې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتېدو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزي حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتوانند
طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملي کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. حاصل کې به طالبان خپله مجبور شي چې خپلې پریکړې
په کابل کې دیوی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نوم په راپور کې خپور سي، د غاک بدلولو په شرط وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورستر بولې په دغه محدودیت الله سيتي کې نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایره هم وته دي، نو هغه راځي چې نړیوال په دې برخه کې افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي تر څو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوو رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سیشن په پورس کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږیدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. ښاغلی مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو دغه مشران انار میله کې د ګډون په هدف هلته ورغلي او بیا یې زبیح الله مجاهد سره د رسنیو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. دغه سرچینه وایي کندهار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا ورته ویل سوي چې نه یوازې د تصویري رسنیو د تړلو خبره سمه نه ده، بلکې ډاډ ورکړل سوی چې په ځینو ولایتونو کې تصویري رسنیو ته رامنځته سوي ستونزې حل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو مجسمو تصویرونه او د انسانانو د نقاشیو مخنیوي وکړي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکونکو مسولینو په خبره دوی سانسور کولو ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقي او تلویزیونی سریالونو او په ځوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولي، د خزینه کارکونکو لپاره د ماسک اغوستل جبري کړي، په ولایتونو کې په رادیوي خبرونو کې د انجونو او ښځو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیروسونه کې د ننګرهار ګوشتي او د کنړ ولایت خاص ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو له ساتو ترمنځ د ډیورن پر کرخه غنې جګړې شوې چې د ځای اوسیدونکو په وینا دوړو خو ته پکې د مرګ جوبلي رسیدو ترڅنګ لیدو ساحو په لزګونه کورنۍ د خپل مينو پرېښودو ته اړ شوې وي او نور ځینو ته کډوالې شوې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی او نور او هغه سیمو چې د ډیورن کرخ سره نږدې پرتی دي اوسیدونکي وایي له څمودې څخه په یاد کرخه افغان طالبان غواړي چې نوې پوستې جوړې او ورته سرکونه وغځوي، خو دا کار د پاکستاني ځواکونو د مخالفت او د دواړو لورو ترمنځ د نښتو سبب کیږي. د ننګرهار د ګوشتي او د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ دا نارگی یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیر نږدې یوې میاشتې څخه د افغانستان سرپرست حکومت د دفاع وزارت په سیمه کې د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره نږدې نوې پوستې جوړوي او همدارازي سرک هم پیل کړی دی. په وینا یې د دغو پوستو او سرک پر سر څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې کړي او مرګ ژوبله یې هم درلوده. هغه راته وویل په دغو نښتو کې د دریو طالب پولیساتو جسدونه لیدلي چې دوی د کونړ سرکانو ولسوالۍ او ویوی هم غازی آباد ولسوالۍ ته انتقال کړي. همدارس طالبانو په یو کمین او متقابلو ډزو کې پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې وه چې دوی ته یې کار شمیر نه دی معلوم. یادې سرچینې وړاندې وویل د جګړو او پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو په وجه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې اوسمهال په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د کډوالو پنغالي ته راکډه شوي کورنۍ وایي ژمی پیل شوی خو دوی د سرپنا او نورو اسانتیاوو نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي. د همدې ولسوالۍ د څپری دوه کډوالو عبدالقادر او پرویز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نجدا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړو ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونا پرېښي دي، مالونه دي پاتې شوي
د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وای له 2010 زیږدیز کال څخه پاکستانی ځواکونه د دوی په سیمو د توپونو ډزې کوي چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسولي، کورونه ورته ړنګ کړي او دوی خالی لاسونه پریښي دي. محمد عمران
او دا کم توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي، کورونه وران کړو، مالونه تالش هو، غرق او تباه شو.
دوی له پخوانی و افغان چارواکو هم غوښتي او له وسانی و هم غواړي چې باید پاکستان له دغه ډول بریدونو منه کړي، که څه هم چې د پرزیدلي جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونو او د امارت قوتونو په ځلونو پاکستان سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې جګړې کړي. طالب چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په افغان خاوره تیرې وکړي او یا اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم دغه بریدونه دوام لري. د ډیورن په کرخه د نوو جګړو او دواړو خواو ته پکې دا وختو ځاني ځانونو په اړه تر اوسه افغان چارواکو او پاکستان څه نه دی ویلي. په ختیځو ولایتونو کې د سرپرست حکومت د 201 خالد بن ولید قولي اردو څخه په خبرېدونکو خبر پاڼو کې وخت نا وخت د خپل مسولینو له نوو جوړېدونکو پوستو او سرک څخه د لیدنو او ځایي مسولینو ته د ښه سرک او پوستو جوړولو سپارښتنې خپرېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل د پارلمان لخوا پر هغه تصویب شوي قانون انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د یوې لویې مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. متحده ایالتونو او ملګرو ملتونو د اسرائیل پر دغه اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې. واشنګټن ویلي چې د اسرائیل دغه اقدام د دې خطر زیاتوي چې په فلسطیني سیمو کې په میلیونونو کسان چې د دغه ادارې پر مرستو متکي دي له مرستو بې برخې شي. او ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل دغه قانون عملي کړي نو د نړیوالو قوانینو له مخې باید په خپله د فلسطینیانو ارتبی پورا کړی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه قانون جوړ اندېښنه څرګنده کړې چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه پر ورځ انتصاب کړی او لمخې د ملګرو ملتونو پر لوی اداري یو ان راواچ په غزه ترنګ او د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د فلسطینیانو لاسنیوي کوي بندیز لګوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بینا وخت په یو خبري غونډه کې دغه قانون په اړه چې لمخې د ملګرو ملتونو د غمرستندوی اداره په اسرائیل کې له هر ډول فعالیت څخه منع کیږي او هم اسرائیلي چارواکي ورسره له هر ډول اړیکو راګرځوي په خبرګون کې وویل چې واشنگتن دغه قانون په اړه په ښکاره اندېښنې او هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د هغه په خبره متحده ایالات دغه قانون ته ډیر اندېښنه ذکر لري چې هغه کولای شي په لوېدیز غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس کې د ادارې فعالیتونه بند کړي. د ښاغلي میلر په خبره د دې خطر شته چې د اسرائیل دغه اقدام په نتیجه کې په میلیونونو فلسطینیان چې د ملګرو ملتونو پر دغې مرستندوی ادارې متکي دي د روغتیا پالنې او د لومړنیو او ثانوي زده کړو په ګډون له اساسي خدمتونو بې برخې شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل د پارلمان لخوا دغه تصویب شوی قانون به په نوي ورځو کې عملي بڼه خپلوي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي نو د اسرائیل حکومت به د فلسطیني وګړو اړتیاوې د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند استیفان دوجاریک په وینا سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي چې یو ان روا د اسرائیل او حماس ډلې ترمن د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې یوازنۍ مرستندوی اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیل نوی قانون به په غزې ترنګ کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. هغه سیمه کې چې د اسرائیل او د ایران له ملاتړې د برخمنې حماس ډلې ترمن د جګړو په نتیجه کې فلسطینیان له ډیرو کړاوونو سره مخ شوي دي. د حماس په وړاندې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني، اسرائیل دغه جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو په یو پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې ووري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پر تصویري خبرونه د بندي ساتي چارواکي مفتيانه پاړه یو خل نه دي. د طالبان حکومت له خوا داسې هڅې پیل شوې چې د تصویري رسنیو یا تلویزیونونو خبرونه بند کړي او غږیز یا صوتي بڼې ته واړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې پیښ مرولایتون کې عملا د رسنیو له خوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او تلویزیوني خبرونه بندې شوې دي. خو د طالبان د حکومت لور پوري چارواکي او د دوی مفتيان پر دغه بندیز یو خل نه دي او لامدې قبل انزوري رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل پراپور کې
په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ او وروسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمري په 10 نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمه ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایت ولو مکلف شوي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندۍ موجوداتو انزورونه ناروا بولی چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو دا سبري چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پولی چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علما او په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلتی کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي؟ د وخت علماونه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، به شخصي مسله نشته. بعض علماء کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي،
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
دې ډله کې د طالبانو د یوه مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شو خبرې هم رامخته شوي. نوموړی چې یوې غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انځور له هندارې سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې یې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله، په شیشه ولګېدله، شیشې نه راواپس شوه زما په سترګو ولګېدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګېږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي، دلته ریکارډر لګېدلې ده، دا شعاع جذبې، بس دا شعاع دي، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک را باشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نوي، د عبادت خطر پکې نوي. پخوانی خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې مونږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور پاړه هم دې زد او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګنستونز سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولان د رسنیو له مدیرانو سره پر لپسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې و چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیوني خبرونې استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکارا دی هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلی شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلارې چې مخالفت سره مخ و هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرې دلو. خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې د ټلویزیون سکرین ته پراتک سره ماسک وتړي چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلوري مجي شي وسم پام کړی خبرونه ته. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شو. د طالبانو د ستر محکمې د بین المخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې المخې تورن کس چې په شپږ کال بند محکوم شوی په نهادیش درو وهل شو. په دې روسي کې د طالبانو لخوا په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو په ملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تیر یکشنبه په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په 15 درو وه. تورن کس په سلور میاشتو زندان محکوم شوی هم دی. دغه سزاګانې داسې مال عملي کېږي چې نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیری سزاګانو له عملي کېدو دې لاس پسر شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر رخه کېدو ټینګار ته د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې ښاغلی بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبه پی او بین کې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دېونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه د دې مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او معتاد میندې څو کړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
خاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کال وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. لهم دې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیه قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورلا هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي. غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي. خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاته کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیل می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زستخه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون پوچ کړ واکونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، لهم دی عمله دوی ته د درملنې زمينه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسه په خیخه معتاده شوي او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینهو سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ یې له اولادونو څخه لرېوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دوه کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږی تږی ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعالې دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستر فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې و ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کدرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کدرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمیر په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره سره رسنۍ لدشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنۍ د مسول وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې هغه ته د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره موادو په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرار او نفس شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د مخنیوي سره کم کېدای شي که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وو؟ دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موسمي واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 2125 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2250 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشې موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادی مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادی میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جریان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتاد میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن په کومه مته شي، خوارځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید کم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړل شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د یوې نشئی مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدراتو کې چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې سیګرټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدراتو کې منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین او دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوټیزپین نور دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي او په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشې موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشې مواد چې د مور د خوان استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د مغلر شیدو تلار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشي یا د نشي موادو الکبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې درلودل شي.
د نشي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې دی وي معتاد مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتین دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دوه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیکونه ممکن د ډیر وخته پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرسته غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره شغی ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا مساتله شي او د ماشوم روغتیا مساتله شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لاره بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شغل واخیستل شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لاره دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولر ورکړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیرې؟
دله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځمه.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرسو موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلی چرس زموږ کور ته راغلی نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګې.
دادا بابا راغلم، څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
وا سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه. او دو کال کیږي چې په چرسو پسې لګم کپی اخته کېده نو اوس به وختي لا سیګریټ یا چرسی شوی وای.
هر ورځ خو منګی نه ماتیږي، خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دی، بې ځایه اندېښنې کوي.
و نو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیه.
و سړیه، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه ده. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دې وکړو.
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دې واخله.
انور کاکا دا شی کم ده، لږ نور هم راکا.
خو خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا راته وویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچیه ته ما نه شي غولولی، بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله، د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای، ته څوک یې؟
زم ساس یاریم، یو پوړی خوراکا.
پوړی؟ د څه شي پوړی؟
د هیروینو پوړی یادوم.
زه خو څه پوډری نه یم چې د هیروینو پوړی به راسره وي.
مه ډارېږه، زم ستا د پرې یاریم.
ته خو ښه پاک صاف او تازه یې، ستا رنګ خو د عملي نه دی.
یاره بادارا، کیسه داسې ده چې ما اول چرس شروع کړل. چرس خو وو په کور کې، څوک چندان نه راپوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس را نشي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سے زایا رسم خبر نہیں.
اس دیوانه یار او چه خبر نه تو کاوه نه بتخانه